アサミラジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چروخ او نیک مرغو سه زره زوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو ترا بولم. نن چهار شنبه د 1401 نویم لمریس کال د میزان 15 منټه د 2012 میلادي کال د سپتمبر ل شپږویشتمه سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبری مجله کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر کرزی ملګر ملتونو ته په وینا کې له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو د لره کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر اوباما بیا ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه به له پلان سره سم پای ته رسیږي، خو له هر څه نه مخکې لومړی پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر کرزی وایي له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره دا ضرور دی چې د طالبانو د مشرانو نومونه له تور لیست څخه وویستل شي. د امریکا جمهور رئیس وایي د هغو کسانو د منځوي کېدو وخت رسېدلی چې د امریکا لویدیځ او اسرائیل پر ضد له کرکې څخه د سیاسي اصل په توګه کار اخلي. او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د اسلام پر ضد د تبلیغاتو او پارونکو اعمالو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل دا د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره ضروري ده. حامد کرزی د غرض له پاکستان څخه پر افغان خاوره راکټي حملې د دواړو هیوادونو د حکومتونو د هڅو لپاره ګواښونکې وبللې. په دې اړه پروانه خبري مجله کې تفصیل اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د برطانیې له صدراعظم ډیوډ کمرون سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان د بارانو چارو د وزارت وان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو وي.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د برطانیې صدر اعظم درې اړخیزه غونډه لري چې په هغه کې به تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان د سولې پروسه وي او دا چې څنګه پاکستان او برطانیا کولی شي په ګډه باندې د دې پروسې ملاتړ وکړي.
د بهرانو چارو د وزارت وین دغه راز ویل چې افغانستان له پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري وکړي. د فرا امنیتي چارواکي د دې ولایت په لاش جوین ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې د یو زیات شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د فرا ولایت د امنیت عامر سمنوال محمد غوث مالیار وایي چې تېره ورځ د شلو په شاوخوا کې وسلوالو د لاش جوین د ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې وروسته د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اوس د هغو کسانو د منځوي کېدو وخت رسېدلی چې د امریکا لویدیځ او یا اسرائیل پر ضد له کرکې څخه د سیاسي اصل په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په پرانستونکې وینا کې اوباما د مسلمانانو پر ضد هغه فلم چې په اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالی راپارولی نه یوازې مسلمانانو بلکې امریکا ته هم سپکاوی وباله.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
دوی وی دا مارو خانه کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغه فلم سره هیڅ ارتباط نه درلود او زما په نظر پیغام به د ټولو حقو لخوا چې زمونږ د ګډو انساني ارزښتونو درناوی کوي و غندل شي. خو اوباما د غرازویل هغه حمله چې پورسته دوه ونیو کې شوی هغه نه وازی امریکا ته متوجه وي بلکې پر هغه اصول شوی چې په اساس د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودل شوی دی. د امریکا ولسمشر همدا شنول چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم باید ختم شي. ایران هم له دغه رژیم څخه په ملاتړ تورن کړ. اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویل د ایران د اټومي پروګرام پر سر د لانجې د ډیپلوماتیک هواري وخت محدود دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې وروستیو کې د اسلام ضد فلم خپرېدل وغندل او د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې دا ډول اعمالو ته جنایتکاره بڼه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د امریکا پر ضد د هغې تاوتریخوالي مخه ونیسي چې د دې فلم له خپرېدو وروسته په زیات شمېر هیوادونو کې پارېدلی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر ویلي لکه څرنګه چې په ځینو هیوادونو کې د هولوکاست یا د یهودانو ډله ییزې وژنې په اړه پر څرګندونو قیودات لګېدلي، دغه شان باید د اسلام ضد خبرو او اعمالو د مخنیوي لپاره هم له قانوني لارو عمل وشي. د قطر امیر ویل عربي هیوادونه باید په سوریه کې د خونړیو شخړو په درولو کې مداخله وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د قطر شیخ حمد بن خلیفه السانی چې د سوریې د مخالفینو مهم ملاتړ دی ویل عربي هیوادونه باید د انساني، سیاسي او پوځي مکلفیتونو له مخې په سوریه کې مداخله وکړي. د قطر امیر ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره یو اغیزمن دریسته پر رسیدو کې پاتې راغلی ده. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې پرون په یو بمی چاودنه کې چې ظاهرا هدف یې امنیتي ځواکونه لږ تر لږه 15 عسکر وشل شول. د ترکیې د خبری رسنیو د رپورټونو له مخې له چاودونکو موادو ډک موټر هغه مهال وچول شو چې د امنیتي ځواکونو موټرې له خوا تېرېده. تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پیښې مسؤل څوک دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل ایوانه کې ولسمشر حامد کرزي له امنیت نړیوال شورا وغوښتل چې د طالب مشرانو نمونه له تور لیست څخه وباسي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل هواد د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د ملي امنیت نوی عمومي رئیس اسدالله خالد وی د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو له پاسونو ملاتړ کوي او دا پاسونونه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. دا نړۍ مطبوعات کتنه کوي او دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی حقاني شبکه په دې وروستیو کې د هیواد له جنوب ختیځ څخه ختیځو سیمو ته خپل فعالیت غځولې دی. او افغان امنیتي چارواکو هغه ملانی ولې چې په دې وروستیو کې په غزنی کې د ونجلۍ د په درو وحل کېدو اجازه ورکړې وه. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 او اف ام 5.15 سربیره په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com یا .org باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د امنیت په نړیواله شورا کې پر طالبانو د بندیزونو له 19 کمیټې څخه وغوښتل چې د طالبانو د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وباسي. نوموړي ویل دا ګام باید په افغانستان کې د سولې د راوستو د هڅو د ملاتړ او له طالبانو سره د مستقیمو خبرو تر لپاره د زمینی برابرولو په خاطر واخیستل شي. ولسمشر کرزی ویل
to help facilitate the peace process I ask the United Nations security
دوی د سولې په پروسه کې د اسانتیا او درامنست کولو په هدف د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړم چې زمونږ له هڅو ملاتړ وکړي. په ځانګړي توګه زه پر طالبانو د بندیزونو له 1988 کمیټې څخه غواړم چې د مستقیمو خبرو تر لپاره د فرصت په توګه له تور لیست څخه د طالبانو د لری کولو په خاطر لا نور ګامونه واخلي. حامد کرزی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره مهمه ده. د افغان ولسمشر په وینا پاکستان کولای شي چې په دې پروسه کې مهم رول ولري. دوی وایي موږ هیله مند یو چې زموږ ګاونډی ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په وروستیو کلونو کې موږ او پاکستانی ورونه مو له سولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو. موږ په دې باور یو چې دا خبرې به په خپله د پاکستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهمې دي. پر افغانستان روسي راکټي حمله د هغو هڅو پړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت د ټینګښت په هدف کوي.
in the interest of our common security and prosperity.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې له تروریزم سره د مبارزې مسأله هم یاد کړه او ټینګار وکړ چې دا مبارزه باید د افغانستان په کلیو او باندو کې ترسره نشي. هغه زیاته کړه د افغانستان خلکو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لوی تاوان ادا کړي او له دې وروسته باید داسې ونه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تیر جون میاشت کې د یو پریکړې لیک په تصویبولو سره القاعده شبکه او طالبان له یو بل څخه جلا ډول د بندیزونو په لیست کې شامل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د امنیت د نړیوال شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل هیواد د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. اوباما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د افغانستان جګړه به له پلان سره سم پای ته رسیږي. اوباما دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ یو هیئت هم په نیویارک کې دی او له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو کې تر ډېره بریده په افغانستان کې د سولې پر مسئلې تمرکز کړی دی. په دې اړه نور د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. اوباما په دې هیواد کې د لیکت پروسې ته چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري اشاره وکړه او ویل
موږ
په افغانستان کې د انتقال پروسه پیل کړې او متحده ایالات او زموږ متحدین بل پلان سره سم زموږ جګړه په 2014 کال کې پای ته ورسوي. القاعده کمزورې شوې او اسامه بن لادن هم نور نشته. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له افغانستان نه د 3000 امریکایي عسکرو د ایستلو بهیر تیرونی بشپړ شو. د راپورونو له مخې اوباما دغه عسکر دوه کاله مخکې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته استولي وو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغو اضافي عسکرو خپل ماموریت بشپړ
کړ.
دا شیبه له فرصت څخه په استفادې وایم چې د دغو ځواکونو اهداف بشپړ شول، یعنی د جګړې په ډګر کې د طالبانو تحرک کمزوری شوی او د افغان نتیز واکونو په شمیر او ولټیاو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې د هیله هم کې د چې طالبانو مشران به دې ته وهڅول شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې مسله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ ترڅنګ د افغان هیات د غونډو د اجنډا یوه مهمه مسله وه. تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن په نیویارک کې د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی چې نیویارک ته په سفر کې له افغان لوړ رتبه هیات سره ملګری دی، له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې واړه مشران به د سولې په مسلې په تېره بیا دا چې پاکستان او برېټانیا په څه ډول کولی شي د دغه بهیر ملاتړ وکړي خبرې وکړي. موسازی د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له پاکستان د افغانستان مشخصي غوښتنې څه دي وویل،
د افغانستان غوښتنې خو روښانه دي ډېرې. هغه په پاکستان کې د طالب مشرانو چې بندیان دي د هغو خوشي کېدل دي. هغه ډلې هغه کسان چې د سولې سره نه یو ځای کېږي، سوله نه غواړي، د هغو په مقابل کې عملي اقدامات ترسره کول دي. همداراز د هغو طالبانو دپاره چې غواړي د افغانستان د سولې د پروسې سره یو ځای شي او د حکومت د افغانستان دولت سره مذاکرات ترسره کړي، د هغو دپاره د مسؤول سفر او د مسؤول تګ راتګ شرایط برابرول دي، او نور ډېر موارد دي چې په دې برخه کې د پاکستان اسلامي جمهوریت کولای شي افغانستان د سولې د پروسې سره همکاري وکړي.
مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کار له اسوشیټډ پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي و چې هیواد به ډېر ژر د امریکا له متحده ایالاتونو او افغانستان سره محرمانه خبرې وکړي. اسوشیټډ پرس د هغې له قوله ویلي و چې د دغو خبرو یوه مهمه او اساسي مسله به د هغو ډلو په نښه کول وي چې کېدای شي هغوی له جګړو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. دا راز ویل کیږي چې ولسمشر کرزی بل خپل پاکستانی سیال ولسمشر زرداری سره د پاکستان لوري د افغانستان پر خاورې د توغندیو د بریدونو جنجالي مسله هم مطرح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی دغه مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم راپورته کړې و. زلمی رسول له پاکستان نه وغوښتل چې پر کونړ راکټي بریدونه ودروي. هغه ویلي و چې دغو بریدونو په درولو کې ناکامي به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې له خطر سره مخامخ کړي.
دوستانو، لکه څرنګه مو چې د دې خبري مجلې په سر کې ولیدل چې ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غا کړی دی چې له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه وباسي، او ولسمشر کرزی دا غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وکړه. په دې اړه چې آیا د امنیت شورا غړي هیوادونه به د طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي، او د ولسمشر کرزی غوښتنه څومره پر ځای ده، او په افغانستان کې به د سولې لپاره څومره ګټوره وي، رحمت الله افغان په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده سره همدا سلامت راکړي.
یعنی د تور لیست څخه د طالبانو د نمونه استل له سولې سره څومره مرسته کولای شي؟
دا یو قدم دی. طالبانو چې کوم هغه غوښتنې لري، په هغه کې اوله غوښتنه دا ده چې باید بهرني قوتونه د افغانستان څخه ووځي، یعنی تاریخ یې له اقل اعلان کړي چې په دې تاریخ کې موږ په بشپړه توګه ځو. دوهمه غوښتنه د هغوی دا دی چې باید دوی بندیان د زندانونو څخه خوشي شي، البته څو کسان چې دوی نومونه اخیستي دي. په درېیم قدم کې بیا د دوی د مشرانو نومونه دي چې باید د تور لیست څخه وویستل شي. یعنی دا کولی شي چې مرسته وکړي، خو تر هغه وخته پورې چې هغه دوه نور شرطونه په ځای شوي نه وي، زه فکر نه کوم چې که د طالبانو مشران نمونه له تور لیست څخه وویستل شي هغوی راشي او خبرې وکړي. خو یو مسله دلته ما مخکې هم اشاره وکړه، دا دی چې احتمالا ځینې کسان چې هغوی معتدل خلک دي، هغوی غواړي چې نمونه له لیست څخه وویستل شي تر څو چې وکولی شي سفر وکړي له یو ځای نه بل ځای ته او افغان حکومت سره خبرې وکړي. شاید د دې مقصد هم دا وي.
د امنیت شورا غړي هیوادونه به حاضر شي چې د کرزی همدا غوښتنه ومني دوی؟
دا ډیره مشکله خبره ده، ځکه چې د په دې لستونو کې داسې مشکلات شته چې د یو کس نوم په څو لستونو کې راغلی دي. زه داسې کسان پېژنم چې د هغوی نوم په درې لست کې دي، د درې کسانو په نامه، په داسې حال کې چې دا یو کس دی خو په دې درې پوستونو کې د طالبانو په وخت کې کار کړی ده، اوس د هغوی نوم هغه نوم په درې لست کې دي. نو دا ډیره مشکله خبره ده چې امنیت شورا دا خبره ډېر ژر ومني، خو په هر حال دا یو لاره ده، آسانه کار نه دی.
آیا د امنیت شورا به د ولسمشر کرزی د غوښتنه چې د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره باید د طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وستل شي ومني کړ څنګه؟ په دې اړه مو د چارو د کارپو وحید مجدد څرګندونه واورېده. دا مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله وینا کې له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په وستلو ټینګار وکړ. تاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس نن په نیویارک کې د پاکستان له ولسمشر او د برتانیې له صدر اعظم سره په افغانستان کې د سولې په پروسه خبره وکړي. د فرام نتی چارواکي د ولایت په لاشجوین ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې د یو زیات شمیر وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبره کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي اوس د هغو کسانو د منځوي کېدو وخت رسیدلی چې د امریکا لویدیز یا اسرائیل پر ضد له کرکې څخه د سیاسي اصل په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله وینا کې د پاکستان ولسمشر په دې وروستیو کې د اسلام ضد فلم خپرېدل وغندل او د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې دا ډول اعمالو مخنیوی وکړي. د قطر امیر ویل عربي هیوادونه باید په سوریه کې د خونړیو شخړو په درولو کې مداخله وکړي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې پرون په یو بم چاودنه کې چې ظاهرا هدف امنیتي ځواکونه و لږ تر لږه 15 سرتیري ووشل شول. اوس هم له جنقا الکوزی او روچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه ډول تبصرې خبرې کړې.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د شلو سیاسي ګوندونو یا ډلو د همغږۍ په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرخو کې لیکي په کابل کې د یک شنبه په ورځ شلو سیاسي ډلو د یوې شورا په جوړولو او د همغږۍ په اعلان سره په افغانستان کې د سیاسي انتقال او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی په 2016 کال کې ترسره شي یو مهمه مقدمه برابر کړه. خبرونه لیکي د دغه نوښت مقصد دا ده چې په افغانستان کې د بی ډیموکراټیک ادارې د غختلتیا او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډاډ لپاره یو اجماع جوړ شي او لدې لاري په جمهور رئیس حامد کرزی فشار واچول شي چې په انتخاباتو کې اصلاحات راولي او د جمهور ریاست د دورې په ختمېدو کې د قدرت مشروع انتقال ته ژمن شي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې د شلو سیاسي ډلو دا حرکت د اساسي قانون له ارزښتونو او د طالبانو د رژیم لړنګې دوه حصے د پرمختګونو قوي ملاتړ ده، د غراز له انتخاباتو مخکې د سیاسي انتقال پړه د افغانانو د اندېښنو خبرګون هم ده. بهرني ځواکونه هم د انتخاباتو په کال یعنی د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه وځي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د سیاسي ډلو دا نه وخت له اداري فساد، کمزوري حکومت او له طالبانو سره د پخلاینې له تیاره لید سره یو ځای ده. که څه هم چې جمهور رئیس کرزی ویلي د دوهمې دورې په ختمېدو سره له واک لرې کیږي، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې د کرزی د حکومت حلقات زیار باسي د جمهوري ریاست انتخابات خراب او وروسته کړي. نیویورک ټایمز ورسپونې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار د دوسی او د قضایي هیئت د پریکړې په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د افغانستان قضایي هیئت د دوشنبه په ورځ په غیر معمول ډول حکم صادر کړ چې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار ډاکټر رنگین د فرس پانتا پر ضد د فساد ادعا ثابته نشوه او لګیدلې تور رښتینی او واقعي نه و. قضایي هیئت چې درې تنه قاضیان غړي ول پریکړه وکړه چې د لوی څارنوالۍ پخوانی مرستیال فضل احمد فقیریار په ناسم ډول ډاکټر رنگین د فرس پانتا په اداري فساد تورن کړی و او دغه تور په سزا کې باید نوموړی 15,000 افغاني جریمه شي. فقیریار نیویورک ټایمز رسپونډ ته ویلي د عمر د حقوقو په برخه کې په کاري تجربې او اسنادو سره سره شي د مقصر بلل شوی دا به هم ومني تر څو نورو ته د عبرت درس شي، خو که چیرې دا یوازې په یو شخص باندې د قانون عملي کول وي په هغه صورت کې به عدالت نه وي.
تاسو زمون غګله ازادي رادیو اورئ. د ملي امنیت نوی عمومي رئیس اسد الله خالد ویلي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو له پاڅونونو ملاتړ کوي او دا پاڅونونه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. ښاغلي خالد د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی او ویل چې دا پاڅونونه په جدي توګه څاري. له دې مخکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د پاڅونونو د پیلېدو په هکله اندېښنې ښودلې وې. د رپورټونو مخې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خلکو پاڅونونه پیل کړي، خو په خپله طالبان بیا په دې اړه رپورټونه ردوي. سفیول حسن اگزی پی ریپورٹ لری.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکو په وینا د خلکو پاڅونونه د افغانستان ډیرو ولایتونو ته پراخ شوي او اوس مهال د هیواد په دیار لسو سیمو کې خلک د طالبانو په ضد جنګیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد چې د سې شمې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، ویل چې د هیواد په ولایتونو کې د خلکو دا پاڅونونه به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه راولاړه نه کړي. ښاغلي خالد د مشرانو جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې له دې پاڅونونو جدي څارنه او کنټرول کوي.
تاسو ډاډه اوسئ چې موږ دا پاڅونونه په جدي توګه تعقیب او له پرمختګ سره یې مرسته کوو. دا زموږ پروګرام دی او وعده ورکوو چې انشاء الله دا پاڅونونه به له کنټروله بهر نشي او هم به په افغانستان کې د واحد نظام او دیموکراسۍ لپاره کومه ننګونه پیدا نه کړي. زه قطعا ډاډ درکوم.
د خلکو پاڅونونه د لومړي ځل لپاره څو میاشتې مخکې د غزنی پندړ ولسوالۍ کې پیل شول چې اوس مهال په څو نورو ولایتونو کې هم پیل شوي دي. دغو پاڅون کوونکو ویلي چې د طالبانو له ظلمه په تنګ راغلي او د دې ډلې په وړاندې پاڅون پیل کړی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینو غړو اندېښنه ښودلی وه چې ممکن دغه پاڅونونه له کنټروله ووځي او بالاخره دولت ته په یو بل سرخوږي بدل شي. ښاغلي خالد د غزنی د اندړو پاڅون ته په اشارې وویل چې دا پاڅون د هیواد په ډېری سیمو کې اغېزمن تمام شوی دی.
19 کسان یې ونیول چې بهرني طالبان وو او ماته یې راوسپارل. زه هغه وخت د امنیت رئیس هم نه وم. دا چې یوه دوره د غزنی والی پاته شوی وم او په هغه وخت کې د سرحداتو وزیر وم، خپل د غزنی اوسیدونکی هم یم، نو ماته یې راوسپارل. ویل کېدل او اوس هم ویل کېږي چې دا پاڅونونه د یو دولت، حکومت یا حزب او ډلې پورې اړه لري، خو نه، دا پاڅون کوونکي په هیڅ ګوند او ډلې پورې تړلي نه دي، بلکې د خلکو رښتینی او واقعي پاڅون دی.
په خاطر دې هم د غزنی د پاڅون کوونکو اسدالله خالد ترمنځ د اړیکو راپورونه ورکړل شوي وو. امنیتي مسؤلین وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ظلم زیاتوالی د دې پاڅونونو لامل شوی. د هیواد د ځینو سیمو خلکو ویلي چې طالبانو ښوونځي او روغتونونه تړلي چې د هغوی دا کار د خلکو د غوسې لامل شوی. خو وسلوالو طالبانو تل دا ادعا وکړي او ویلي دي چې دغه حرکتونه د افغانستان حکومت پورې مربوطه ملیشه ځواکونو لخوا شوي او خلک پکې لاس نه لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو تقویقونی
سی. Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence are back to some
sport. And we are not
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Аутер
Штула Махкей. Занда Афганистан, Сими, Ауза Нарейла Халату, Хабаркей.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي حقانی شبکه په دې وروستیو کې د هیواد له جنوب ختیځ څخه ختیځو سیمو ته خپل فعالیت غځولې او هلته هم ځای پر ځای شوې ده. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې دا څرګندونه وکړې. محمدی ویل د حقانی او القاعده شبکې غواړي د ختیځو سیمو له لارې د هیواد شمال ته ځانونه ورسوي. حقانی شبکه په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو او همدارنګه د حقانی شبکې، القاعده او لشکر طیبه د ډلو د فعالیتونو په هکله جمهور رئیس او د ملي امنیت شورا ته خبر ورکړی دی. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې په ختیځو ولایتونو کې د مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او هڅه کوي چې لمنې نورو سیمو ته هم وغځوي.
شبکه حقانی که در گذشته در جنوب شرق افغانستان سایه فعالیتش بود رفتن در اوج خود بردن، القاعده در اوج تمرکز ایجاد کرده.
در حقانی شبکه چه مخکی پا جنوب او جنوب ختیځ که فعالیت درلود اوس حالت تللی، القاعده هم پکې تمرکز کړی. د لشکر طیبه، جهش محمد او نفاذ شریعت ډلې هم په سیمه کې راټولې شوي او غواړي چې شمال ته هم ځانونه ورسوي. موږ د حل لارې په لټه کې یو، یا ډیپلوماټیک لاره او یا کومه بل لاره چې دولت اجازه راکړي او غوره یې کړو.
د دفاع وزیر دا خبرې د کونړ ولایت څخه د راستنېدو یو ورځ وروسته مشرانو جرګې ته وکړې. حقانی شبکه چې په افغانستان کې اکثره ځانوژونکي او ډلې ییزې حملې تنظیموي د امریکا حکومت لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل شوې ده. د مشرانو جرګې په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ هم د هیواد پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې او ځینې لاملونه یې په ګوته کړل چې ناامني رامنځته کړې ده.
در افغانستان فقر، بیسوادی، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و
په افغانستان کې فقر، بیسوادی، اداری فساد، د مخدره موادو قاچاق، د سرحدونو ساتلو ته د کافي قوتونو او تجهیزاتو کموالی، د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، د خلکو مقدساتو ته نه پاملرنه، د ځمکو د غصب مافیا او داسې نور د دې لامل شوي چې امنیتي ستونزې ولرو.
افغان چارواکي په داسې حال کې د ناامنیو د پراخېدو خبرې کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال درېمه مرحله بشپړېدو ته نږدې ده. یو شمېر خلک اندېښمن دي چې که په امنیتي وضعیت کې ښهوالی رانشي، د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به د هېواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي.
خبری مجله اوري.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ری افغان امنیتی چارواکو هغه ملانی ولې د چي پورسيو کې په غزنی کې په درود یو انجلی د وهلو اجازه ورکړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن پرون په مشرانو جرګه کې ویل چې دا ملا اوس مهال تر نظارت لاندې دی. ویل کېږي چې د غزنی د چاغورو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د همدې ملا په وینا 15 کلنه طاهره په درو وهلې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلسې په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د دغه نیول شوي ملا هویت نه دی څرګند کړی. نن د ولسي جرګې په غونډه کې د کورنیو چارو د وزیر لخوا داسې وویل شول چې د ملا د جاغرو په ولسوالۍ کې د 15 کلنې طاهرې د وهل کېدو امر کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ نن په ولسي جرګه کې وکیلانو ته د دغه ملا د نیول کېدو په اړه وویل.
مولا امام کی فتوا داده بود و مولا امام دستگیر شد و تحقیقات ما ادامه داد.
دی وای هغه مولا امام چی فتوا ور کړی و ونی ولسو او زموش تحقیقات جریان لري. ویل کیږي چې لشتله ژشل ورځې مخکې د غزنی د جاغورو د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د غنجلې په درو وهلې و. پر دغه غنجلې تور لګیدلې و چې په سیمه کې د یو هلک سره غیر مشروع اړیکې درلودې. پر دغه مسله د بشري حقوقو د مدافع ډلو او مدني ټولنې او همدارس د شذو د حقوقو د یو شمېر مدافعینو تر جدي انتقادونو وروسته افغان امنیتي ځواکونو دغه ملا د نیولو هڅې پیل کړې. د دې انجلۍ خور پرون په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې وویل چې پر خور یې جنسي تیری سوی دی او په یوه دښته کې د سلهاو تنو په وړاندې په درو وهل شوې ده.
به خاطر که تجاوز جنسی سرش صورت گرفته بعد از ملاهای منطقه جمع شده
دوایی چه ده دی پرخور بندی جنسی تجاوز سوی و او رسته ده سیم ملایان را غنج سوی و او پرکره کری و چه ده باید پدرو و هلش دوایی چه پکور تیره سوی مور و پلاری سخت و هل تکول شویدی
شلاخ زده.
پرون په کابل کې په یو پراخه مظاهره کې خلکو په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د ترسره کېدو غندنه وکړه. د افغانستان د دې وزارت سلاکار محمد قاسم هاشمزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د صحرایي محاکمو ترسره کېدل د افغانستان په قوانینو او اسلامي شریعت کې ځای نه لري. دا د شریعي قوانینو او د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قوانینو خلاف کار دی. د افغانستان د عدلي وزارت سلاکار وویل چې د شریعي قوانینو پر اساس او د افغانستان د مدني قوانینو پر اساس باید هر سړی د قاضي مخې ته د درېدو حق لري او هر تورن ته باید اجازه ورکړي چې د ځان لپاره مدافع وکیل ونیسي. شغلی هاشمزي وویل دغه سي صحرایي محاکمه یوازې په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت کافي کنټرول نه لري.
د ژوند رنگونه
قدر من دوستانو د کابل په ښار کې د هند خلکو یو درم سلطه راغلی یو غوړم لا یو خور سره خبرې وکم کله چې نوم درته وای
مې لیلا ده
تاسو له دې سره سره شتلري
مو دې سره د دې شتلرو سره پلان کار کوي اڅونه چپی
بیا ته ولې دې عبادت پر راست تر راځي
پلان من دې سره راځي د تلري بیا کوټه زما وغه ده په سره کې نیم د خزه تنه کوټ کې دل پر راځي کوټ کې دې سره یم
د دې کوم ریواج دی ته خوښ ده
ما د دې یو ریواج خوښ ده وادي
سره کوم ریواج په واده کې خوښ ده
چوب دنده او د دې د نران د خزه ده مې
کله چې واده کې مو ته امرځي څو واده ته تر سره غلي
ز فلان درې واده تر راغلي
سره کوم دونه دي
عبادت نه تویږي واده کوي
د دې د واده مراسم څو ورځې دوام کوي
درې ورځې یا څلور ورځې پنځه ورځې کوي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ريده ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه او واضح ډول اوریدل.